ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې د تازه شپه کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د خبر په پښتونخوا په جنوبي ضلع کې مروت کې نن په درېیم ورځ هم د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ او پولیسو شریک عملیات دوام لري. ډالر په مقابل د روپۍ بیا 215 ته رسیدلې. په خلاص مارکیټ کې تر 200 نه اوړېدلې. اقتصاد پوهان فکر کوي په عارضي توګه د ډالر په مقابل د روپۍ ارزښت کنټرول ختمولو سره په هیواد کې ګرانی نور هم سیوا کېدای شي. او 13 ورځ د بیت المقدس سره نږدې یو فلسطینی تن لخوا په ډزو د وو اسرائیلیانو د وجلو وروستو د اسرائیل پوځ ویلي دوی د فلسطین په مقبوضه غربي غاړه کې نور امنیتي عسکر پر ځای کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع لکی مروت کې نن په درېیم ورځ هم د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ او پولیسو شریک عملیات کړي دي. د پاکستان پوځ او پولیس په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وایي چې امریکا ډیو ته تایید کړی دا چې لکی مروت خار سره نږدې د کورم سین په غاړه احسانپور سیمه کې یې د وسلوالو د موجودیت په اطلاع ځنګل په ګیره کې اخیستی دی. هغه ویلي دي چې د عملیاتو په مهال د جنګي جازونو څخه د مشکوکو وسلوالو په پټنځایو بمباري شوي او په درنو وسلو یې هم ویشتلي دي. هغه ویلي دي چې دوی د وسلوالو کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په دغه ځنګلونو کې پټې ځالې لري او له دې ځایه لکی مروت او نورو سیمو کې د بریدونو منصوبې جوړوي. هغه زیاته کړه چې د عملیاتو په مهال وسلوالو سره نښتي شوي، خو د مر ژوبلې په اړه باندې یې کوم معلومات نه دي شریک کړي. تیره ورځ د تحریکي طالبان پاکستان دې عملیاتو کې د پاکستان د پوځ د دوو افسرانو په ګډون د شپږو عسکرو د وژل کېدو دعوه کړې وه، خو دا دعوه تر دې مهاله نه ده تصدیق شوې. د لکی مروت پولیسو د مشر ضیاء الدین د دفتر چارواکو ډیوه ته ویلي دي چې د صدر او ډډیوالۍ تاڼو ترمنځ د کورم سین په غاړه نن په درېیم ورځ عملیات دوام لري چې تر مخه یې په ضلع کې موبایل سرویس تړل شوی او انټرنیټي اسانتیاوې هم ځنډول شوي دي. د دوی په وینا په عملیاتو کې د پاکستان پوسته هوایی او ځمکنۍ مرسته ترلاسه ده. ټوله علاقه په ګیره کې اخیستل شوې او جګړه روانه ده. احسانپور سیمه خار سره نږدې د کورم سین په غاړه په جنوب کې موقعیت لري چې پکې څو واړه کلیشتون لري او زیاتره سیمه یې په ځنګلونو مشتمله ده. د پنجاب میاوالي او د خیبر پختونخوا کرک ضلعو سره په پوله دغه سیمه کې په دې وروستیو میاشتو کې په پولیسو باندې د ترخګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. په نومبر کې هم د کورم سیند په غاړه په وانډ شهاب خیل سیمه کې د ترخګرو په برید کې شپږ پولیس عسکر وژل شوي وو. په همدې میاشت کې له وسلوالو سره په انخته کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي او د یو افسر په ګډون دوه عسکر ټپیان شوي هم وو. ځایي خلک وایي چې د عملیاتو په مهال د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. دوی زیاتوي چې د عملیاتو له وجې په ضلع کې کاروبار او نورو برخو کې عام ژوند متاثره شوی او خلک یې د سختې ویرې سره مخ دي. ډالر په مقابل د روپۍ بیا 215 ته رسیدلې. په خلاص مارکیټ کې تر 200 نه اوړېدلې. اقتصاد پوهان فکر کوي چې په عارضي توګه د ډالر په مقابل د روپۍ ارزښت کنټرول ختمولو سره په هیواد کې ګرانی نور هم سیوا کېدای شي. پاکستان کې د بانکونو ترمنځ روپیو کې د ډالر بیا قابو ساتل شوې وه، خو په خلاص مارکیټ کې د وړاندې څخه ډالر په ګرانه بیا خرڅېده. اوس دغه فرق ډیر رقم شوی د کومې چې IMF هم له پاکستان څخه غوښتنه کوله. دا په داسې وخت کې د تیرو دوه ورځو راهیسې ډالر په بیه کې لوی بدلون راغلی چې پاکستان باندې د خارجي قرضو بوج سیوا شوی. هیواد کې ګرانی د بل هر وخت زیاته شوې او د رمداتو لپاره کېښودل شوې پیسې تر 3.5 اربع ډالر پورې راکمې شوې دي، کوم چې د څېړنکارو په نظر د یو څو هفتو لپاره کافي دي. پاکستان د وخت د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF څخه د ¥1 اربع ډالر قسط ترلاسه کولو ته لیواله دی چې په سر یې د پاکستانی حکومت او د IMF ترمنځ خبرې روانې دي. IMF د زیارت په ورځ ویلي چې د دوی د بیا کتنې یوه ډله به د راتلونکي نهې په ورځ اسلام آباد ته رسیږي چې پاکستان ته د قرضو بل قسط ورکولو په لار کې موجود خنډانو په لرې کولو به خبرې کوي. اقتصاد پوهانو په نظر پاکستانی مارکیټونو کې د ډالر او روپۍ ترمنځ په بیو کې استحکام ته ضرورت دی چې سرمایه کاری کوونکي خپلې پانګې زیاتې کړي او مارکیټ ته د ډالر راتلل شروع شي، ځکه چې دې وخت د غیر یقیني صورتحال په سبب سوداګر د لوی تاوان څخه ویره لري. تیر ورځ د بیت المقدس سره نږدې یو فلسطینی تن له خوا په ډزو د و اسرایلیانو د وجلو وروسته د اسرایل پوز ویلي دوی د فلسطین په مقبوضه غربي غاړه کې نور امنیتي اسکر پر ځای کړي. نن هم په دغه ښار کې یو تن په ډزو دوه اسرایلیان جوبل کړي دي. دا حمله په داسې وخت شوي چې د تیرې میاشتې په اخیره په غربي غاړه کې د یو چاپې په وخت نهه فلسطینیان وژل شوي وو، په کومه کې چې د اسرایل په وینا اووه تنه وسلوال د غزه سره په پوله د دواړو خواو لخوا په ډزو کې وژل شوي. د تشدد تازه پیښو سره یو وارې بیا په سیمه کې د جګړې ویره سیوا شوې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نوې کابینه چې پکې سخت دریځ قم پرسته ګوند مشران شامل دي نن په دغه اړه باندې خبرو ته کینی. تیر ورځ د اسرائیل د عبادت ځای سینګاګ مخې ته د ډزو خونړۍ پیښه د کال 2008 نه راپدې خو تر ټولو لوی خونړۍ پیښه ده. د پولیسو تر مخه ډزې کوونکې خیری القام یویشت کلن فلسطینی دی چې د بیت المقدس په ختیځ برخه کې اوسېده. ختیځ برخه په کال 1918 عرب او اسرائیل جګړه کې اسرائیل د خپل ځان سره شامل کړې سیمه ده. نن هم ځایي پولیس وایي چې په ختیځ بیت المقدس کې 43 کلن ماشوم په خلکو ډزې کړي او دوه تنه یې جوبل کړي دي. دغه سیمه کې د تیرو څو کالو راهیسې د اسرائیلیانو آباد کولو لپاره نوې آبادۍ سیوا کړې شوې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې نن په دریم ورځ هم د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز او پولیسو ګډ عملیات دوام درلود. د پاکستان پوز او پولیسو په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړه چې لکی مروت ښار سره نږدې د کرم سیند په غاړه احسان پور سیمه کې د وسلوالو د شتون په اطلاع زنګل په ګیره کې اخیستل شوی. نور تفصیل د عدنان بیټنی په دې ریپورت کې.
د پاکستان پوز او پولیس په رسمي توګه د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وایي سف امریکا ډیوا ته تایید کړه چې لکه مروت ښار سره نږدې د کرم سیند په غاړه احسان پور سیمه کې د وسلوالو موجودګۍ په اطلاع یو ځنګل په ګیره کې اخستی. هغه ویل د عملیاتو پر مهال د جنگي چورلکو څخه یې د مشکوکو وسلوالو پټنځایونو ډزې کړې او په درنو وسلو یې هم په نقشه کړې دي. هغه ویل دوی د وسلوالو کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په دغه ځنګلونو کې پټې ځانې لري او له دې ځای څخه لکې مروت او نورو سیمو کې د بریدونو منصوبې جوړوي. هغه زیاته کړې د عملیاتو پر مهال وسلوالو سره نښتې هم شوې، خو د مرګ ژوبلو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. تیر ورځ تحریک طالبان پاکستان د عملیاتو کې د پاکستان د پوز د دوو افسرانو په ګډون شپږو عسکرو د وژل کېدو دعوې کړې، خو دا دعوه تر دې مهال نه تصدیق شوې. د لکه مروت پولیسو مشر ضیاءالدین دفتر چارواکو وویل د صدر او ډډیوالي تاڼو ترمنځ کرم سیند په غاړه نن په درېیمه ورځ عملیات دفهم لري چې تر مخه په ضلع کې موبایل سرویس تړل شوی او انټرنیټي اسانتیا هم ځنډول شوې ده. د دوی په وینا په عملیاتو کې د پاکستان پوز هوایی او ځمکني مرسته ترلاسه ده. ټوله علاقه په ګیره کې اخیستل شوې او جګړه روانه ده. احسان پور سیمه شار سره نږدې د کرم سیند په غاړه جنوب کې موقعیت لري. سپکشي څو واړه کلی شتون لري او زیاتره سیمه په ځنګلونو مشتمله ده. په نومبر میاشت کې هم د کرم سیند په غاړه په وانډه شاپخیل سیمه کې د ترهګرو په برید کې شپږ پولیس عسکر وژل شوي. په همدې میاشت کې له وسلوالو سره پنځه کې د پاکستان د پوز دوه عسکر وژل شوي او د یو افسر په ګډون دوه عسکر ټپیان شوي. په وانډا پشان سیمه کې لبرید ایو ورځ وروسته پوز د کوبرا هلیکاپټر څخه د وانډا پشان په ځنګلونو کې د مشکوکو وسلوالو پر پټنځایونو عملیات کړي وو. ځایي خلک وایي چې د عملیاتو پر مهال درنو چاودنو ژغونه اوریدل کیږي. زیاتوي د عملیاتو په پایله کې په ضلع کې کاروبار او نور برخو کې عام ژوند متاثر شوی دی او خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي. د مروت کام د حکومت د کمیټې ایو مشر انجینیر احسان الله وویل دوی د تیرو درې ورځو راسي موبایل سرویس او لارې تړل شوي او غیر اعلانیا عملیات پیل کړی شوي دي.
درې ورځې چې اپریشن شروع ده په دې خپل ملټری اپریشن سي مونږ د مشران د مونږ کومې ګرین جرګې مشران د مونږ کوم امن او امان تحریک او جنو کوم ملګری دي هغه دې په اعتماد کې نه دي افیشتي سي د علاقې پر امن په جرګو باندې راځي په ناستې باندې راځي په انډرسټینډینګ باندې راځي.
یو بل ځای تن ډاکټر اسد وویل دغلته د وړاندې نه پولیس نظام موجود دی، هغه وویل پولیس باید دلته خپل واک مضبوط کړي.
ټول علاقې ډېر خو په راستې شپې د دماکو آوازونه راځي، هلیکاپټرو د خلکو سبزیانې او نور خوراکو سامان شارټیج هم راغلی ده، خلکو یو بل سره رابطه نه کېږي، مریضانو ته ډېرې غټې مسلې دي چې کوم مریضان دي، سکولونو ته ماشومان نه ځي.
لکه مرواد د خیبر پښتونخوا هغه جنوبي ضلعه ده چې پولې د پنجاب میاوالي د خیبر پښتونخوا د کرک ډېره اسماعیل خان بنو او ټانګ تر څنګ قبایلي ضلعو جنوبي او شمالي وزیرستان سره لکه تړلې دي. بل لور د لکه مرواد ضلع حکومتي چرواکو لوی غونډه روانه ده چې پکښې د عملیاتو جاج اخستل کېږي. عدنان بیټنای، ډیفا، لکه مرواد.
په پاکستان کې د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیا 268 روپیو ته رسیدلې او سوداګر اندېښمن دي چې د ډالر د بیې له زیاتوالي سره به ګراني نور هم زیاته شي. د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي امکان لري د ډالر بیا 270 روپیو ته زیاته شي. اتحادیه وایي په انټر بینک او پرانیست مارکیټ کې د ډالر د اصلي قیمت وروستو په غیر قانوني مارکیټ کې د ډالر زیات قیمت کنټرول شوی او د سره بده پاکستان په ترسیل افزار کې هم زیاتوالی راشي. نور تفصیل له مردانه د ریاض حسین په ریپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې د ډالر د بیې د زیاتوالي وروسته سوداګر اندېښمن دي چې د سره بعد د توانایي قیمتونه زیات شي او د خوراکي توکو او نور ضرورت سامانونو قیمتونه به زیات شي. د توک د کاروباریانو د اتحادیه مشر عرب خانوایی کاروبارونه به نور هم اغیزمن شي.
څنګه چې ډالر برزي و سره د ډیزل او د پېټرول ریټ په برزي، اګه ډیزل او پېټرول ریټ چې په برلل شي نو ترانسپورت په مات کې کرایانې سیوا شي، کرایانې چې سیوا شي نو هغه مالونو پسې چې کوم کرای راځي خو هغه غمال پسې لګي. اوس چې کوم ډالر نور په برلړو نو دا کری به الډي د 2500 روپو نه 300 روپو ته شي.
د تیرو دوه ورځو راهسه په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا 20 روپې زیاته شوې. د پیسو د بدلولو کاروباریان وایي نن په پرانستي مارکیټ کې د ډالر د اخستو بیا 230 روپې او 50 پیسې وا او امریکایي ډالر په 265 روپې او 10 پیسې خرڅېدو. د پاکستان د پیسو د بدلونکو د اتحادیه عمومي سکتر پر پراچوایی امکان لري د ډالر بیا 270 روپے ته زیات شي.
270 تک ما سمجھتا ہوں کہ یہ شاید چلا جائے.
زما خیال دی 270 روپے ته ډالر زیات شي نو بیا په زید ودری دو امکان دی او په بهر هیوادونو کې مشتا خلق او برامت کون کې چې پیسې نه را لګي هغه براشي نو امکان لري چې د ډالر بیا را کوز شي.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي دا وخت په ملک کې امروزه گرانی 1.5% نه زیاته ده او مجموعي گرانی 3.5% د ریکارډ کړی شوی. اقتصادي پوهان وایي د دې بنیادی علت د پاکستانی روپے د ډالر په مقابله کې کمی دی. په مارکیټ کې مزدوران وایي د دې زیات اثر د هغوی په امروزه ژوند شوی او نشي کولی د ژوند ضرورتونه پوره کړي. په مارکیټ کې کارکونکي تیمور خان صدا سی وایي
غریب مراغه ځان له بلسو دوی به دکاندارۍ کې مزدوري کوله خو چون ګوس باغه غریب نه ته مجبور شو چیرې مخ کې به کاټن غشت اوس یو دانه تراغه اوس په ګمان دي وادم کو قسم ده کو زه کوم ساتل شم.
مرکزی حکومت او نړیواله مالیاتی دروایی د ایم ایف پلاوی د رواني میاشتې په 1.5 نیټه د پاکستان سفر کوي. اقتصادي پوهان وایي امکان لري مرکزی حکومت د توانایي په بایو او ټیکسونو کې نور هم اضافه وکړي او د ایم ایف لخوا کچري مالی مرستې وکړي شي نو د پاکستان اقتصاد به د دیوالیه کېدو د خطر څخه بچي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان د خزانی مرکزی وزیر سغدار هغه بیان چې د پاکستان د حفاظت ترقی او سوکالی ذمہوار خدای دی سخت غبرګون راپارولی دی او د سیاسي اقتصادي چارو کارپوهان ویلي د ډار بیان خیي چې دی کومه ښکاره او کوټلې اقتصادي اجنډا نه لري او باید چې استعفا ورکړي. نور تفصیل اسلام آباد نه داشې د سیمپل ریپورت کې.
د خزانه مرکزی وزیر ساغدار د جمعه پر ورځ اسلام آباد کې یو دستوري تخپل وینا کې د هیواد دننه د راغلي ګرانه پړه پتیر حکومت اچولې و او ویلو چې د پاکستان حفاظت ترقی او سوکالي د الله ذمہواری ده. د خزانه د وزیر دی بیان تخپل عکس العمل کې د اقتصادي چارو سیړنکار ډاکټر اشفاق حسن خان دیوته ویل ک هر کار الله کوي نو بیا دې څه کوي.
اس بات کی اکنالجمنٹ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا، میں ناکام ہو گیا،
هغه وای داسې بیانونه د خزانه د وزیر سره نه خای او دا بیان د دې خبرې منل دي چې د هیڅ نشي کولې او ناکامه شوه دي. د پاکستان د خزانه وزیر ساغدار د بیان په ټولنیز رسینو هم د صارفینو لخوا سخت برګون راپارول دي او د ټولنیز رسینو یو شمیر صارفینو د ساغدار په دې بیان د ټکونو پترس کې د نوموړي څخه د مستفی کېدو غوښتنه کړې. خبريال خورم حسین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ساغدار د ډالر نرخ د 200 روپو څخه د لاندې راوستلو عزم سره راغلی وو، خو د هیواد په تاریخ کې د روپۍ د قدر تر ټولو زیات کمی سبب ګرځېدلې دی. روانه اونۍ د ډالر په تړلي نرخ د بندیز پورته کېدو وروسته د ډالر په نرخ کې په چټکتیا سره د اضافه لړۍ پیل شوې ده او د جمعې په ورځ انټر بینک کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 222 روپو څخه اوړېدلې دی. د سیاسي او نړیوال چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د اسحاق ډار بیان د افغان طالبانو منطق ته نږدې بللې.
د بارنین د ضرورت پښتلې خدای په لکه خوایي نو سکول جوړي نه کالج جوړي نه روډ جوړي نه بل څه کوي نه دا خو پیسې ضرورت پښتلې خو بس او ځوان نه د خدای او ځوان نه مرګ د خدای په لاس کې نه هسپتال کې جوړيږي جوړي کې نه لري نو د دې اپروچ کول غواړي.
پاکستان دا وخت د سخت سیاسي اړي غړي او خراب اقتصادي صورتحال سره مخ دی او د هیواد د مرکزی بانک سره د زر مبادله ذخیره د نه کلونو تر ټولو لاندې کچې 3.6 ارب ډالر تراخ کته شوی او مرکزی حکومت هڅه کوي چې په سختو شرطونو د نړیوال مالیاتی ادارې IMF څخه پورونه ترلاسه کړي. دا وامي ورکر پټه مرستيال سیکتر او د سیاسي اقتصادياتو استاد عاصم سجاد اختر ډیو سره خبرو کې ویل چې د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې واکدارانو تل خپل نه اهله د مذهب تر شا پټ کړی دی.
وایبل ان کې پاس کوئی ٹھوس معاشي ایجنډا نه
دی. هغه وایي د ساغدار دا بیان خای چې د اوسنی واکدارانو سره د اقتصاد د خکولو کوم واضحه او کوټلې ایجنډا نشته. ښکارا دی وی چې د خزانه مرکزی وزیر اساق ډار د سوکې تر لاسه کولو سره سم داوا کړی و چې هغه به د ډالر قیمت د 200 روپو څخه لاندې راولي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی وی دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
درنو اوردونکو، دا وایس اف امریکا دی وره. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ویلي دي چې په صوبه کې د انتخاباتو کولو نه مخکې امنیتي حالات او د هیواد معاشي وضعیت په نظر کې ساتل پکار دي. نو وړي ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې د صنعت سره تړلې کاروباریان غواړي چې د انتخاباتو پر ځای د هیواد معاشي صورتحال لپاره ګامونه واخیستل شي. خو څېړونکو وایي چې په مرکز کې د پی ډی ایم ائتلافي حکومت په لوي گورنر غلام علي پاکستان تحریک انصاف ګوند فشار لاندې راوستل غواړي، ځکه دا ډول بیانونه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه دوستمن خان ته ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ویل صوبه کې انتخابات کول د گورنر په توګه زما ذمہ نه ده، بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری ده. ورته اسانه ورکول د مرکزی حکومت کار دی. نوموړي ډیوته ویل په موجوده صورتحال کې به سکیورټي او استخباراتي ادارو لخوا د امنیت په اړه رپورټونه هم اهمیت لري او صوبایي حکومت په د هغې پرانا کې ګامونه پورته کوي. گورنر زیاته کړه د صوبې کاروباري ټولنه غواړي چې د انتخاباتو په ځای دی د خراب معاشي حالاتو د پاره اړومبه ګامونه نواغستل شي.
زمونږ څومره چې دا بزنس کمیونټي دا داغو دو پیارټي چې کوم دا هغه غوړ الیکشن نه داغو دو پیارټي د صنعت او تجارت چې دا په یکم ودرېدل دا یا سلو شوی دا دا تیزول داغو دو پیارټي دا.
په صوبه کې د اسمبلی ماتې دوه وروسته د این تر مخه لنډمهاله حکومت جوړېدل لازمی وي او بیا د صوبې گورنر به د دریو میاشتو دننه د نوي ټول ټاکنو دپاره په لازمی توګه نیټه ورکوي. روانه میاشت په 15مه نیټه د ټاکنو کمیشن د الیکشن نیټې ورکولو دپاره وړاندیز ورکړی او د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې د گورنرانو سره یې رابطه کړې وه. د ټاکنو کمیشن تجویز ورکړی چې په پنجاب صوبه کې دي د 9 او 10 اپریل ترمنځ او په پختونخوا کې دي د 15 او 18 شپږم اپریل ترمنز وټونه وکړل شي. گورنر غلام علی ویلی د الیکشن کمیشن لخوا د انتخاباتو په اړه استول شوی خط په د عین پرانا کې جواب ورکوي. خیبر پختونخوا کې په سیاسي چارو نظر لرونکو خبريال محمود جان بابر وای په دې صوبه کې د روانو حالاتو نه په ورستیو کې په خراب امنیتی وضعیت کې ټول ټاکنې شوې. نوموړي ډیوته ویل د گورنر د خبرو داسې بریخي چې مخالفه ګوند تحریک انصاف د فشار لاندې راوستل غواړي. دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان روانه میاش په 11 نیټه د صوبایي سملې ماتولو د پاره گورنر تخواس کړو او بیا گورنر سباله په 13 نیټه د سملې ماتولو سمری لاسلیک کړی و. خبری اداري ډان د جیو نیوز د کول لیکلي چې گورنر غلام علي ویلي دي چې د پخواني قبایلي زلو 300 مشران ورته د درې نه 300 میاشت پوري انتخابات ځندول ویلي او غوښتنه کړي ده چې د الیکشن وړاندې دي تازه سرشمیرنه وکړل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د خیبر پختونخوا د نگرانی کابینې غړي خوشدل خان ملک ویلي دي دوی به هڅه کوي چې د انتخاباتو پر مهال امنیت ټینګ وساتي او رانه انتخابات باوري او کوښښ وکوي چې د امنیت په ټینګښت کې د پاوز بللو ته اړتیا پاتې نه شي. د وی او ای ټی وی سره ځانګړې مرکه کې ښاغلي خوشدل خان په ډاګه کړي که څه هم په صوبه کې د تیرې لسیزې پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی خو وایي چې هڅه به کوي د ترهګرۍ د اوسنیو فعالیتونو مخه ونیسي. له نوموړي سره د ډیوی خبریال اورنګزیب خان یو مرکه کړي.
زموږ د ملک د آئین په توګه مونږه نگران حکومتونه چې هغه صرف الیکشن شفاف الیکشن او الیکشن لپاره یو پرامن ماحول جوړولو لپاره قائمیږي. الیکشن کمیشن آف پاکستان هغه نگرانی کوي د الیکشن پروسیس چې کوم کیږي پولنګ سټیشن نه ووټر نه خو هغې دپاره چې کوم مشینری ورکول یا نگران حکومت ورکي.
دې وخت پاکستان کې د ټیررزم یا ترهګری چې کوم ده زیاته شوې ده او خیبر پختونخوا اهینه ټول نه زیات متاثره صوبه ده. د دې مخنیوي لپاره آیا تاسو به لایحه عمل جوړوئ؟ تاسو به تګلار ورته ټاکئ؟
دا زموږ مین ذمواري ده، بنیادی ذمواري ده. پاکستان څنګه فرنٹ لائن سٹیټ ده د دهشتګردۍ خلاف، دا صوبه خیبر پختونخوا ده یو فرنٹ لائن صوبه ده او بیا دا علاقه چې کوم دي پخوا نن لس کاله مخکې خو ډېر زیات ترهګري و دلته. اوس واقعات گزشته یو میاشت دوه کې راغلي دي، مختلف پولیس سټیشن باندې حملې شوې دي او په کانوای په چیک پوسټونو باندې شوې دي. هغه زموږ په مد نظر دي، زموږ مخې ته دي او هغې دپاره یو داسې مونږه ژور او محکم قسم اقدامات اوچت کړي دي او اوچتو به چې داسې امکانات پیدا نشي چې دهشتګردي دوباره هغه رنگ راشي چې کومه وا مونږه پورا هغه باندې مقابله وکړو.
پاکستان چې کله انتخابات کې ټرن آؤٹ چې کم دي د ووټر زادر کمی په داسې د یره ماحول کې تاسو غنئ چې تاسو نگران حکومت به داسې کولی شي چې دا ووټران د کور نه بار وباسي او په انتخابي عمل کې ای برخه واخلي؟
او جی دا ډېر ضروری ده چې خلک چې کوم دي هغه دا یره نی چې کومه پولنګ سټیشن ته لاړو نو څه واقعیا به داسې وشي. مخکې خو دا کېده چې امیدواران خپلو کې بس دغه کو جنگ جګړه غوا هغه نه هم خلک یې ده ډر دی به وشوي څه نور داسې بدملی به وشوه یا بدمنی به وشوه. خو بیا رو رو پکې دا رالل اوسه پورې ما تجربه دا ده ډېره الیکشن او ورځو کې یا د پولنګ ډے باندې چرته دغه تخریبی کاروایی نه ده شوې. کېږي هغه چې امیدواران خپلو کې یو بل سره جنگ جوړ بلو شي یا دغه شي او پولنګ رکو شي هغه یره داسې خاص وي. خو پولنګ ټرن آؤٹ کم کېدو دا وجه ډېره نه ده. دا پخوانه لیگسی چې کله نم و ترهګري نم و نو پولنګ به زموږ کم و. دا هغې بنیادی وجه دا چې زنانه خلق زموږ سوسایټي دا نه ریجټ ده او دا نه سخت ده چې زنانه ته به دا موقع نه ملای دی چې خپل ووټ ته کاست کی. اوس لږ ډېر تعلیم راغلی دی، بیا حکومتونو هم سختی کړې ده، الیکشن کمیشن هم چې کله یو خاص پرسنټیج نه ووټ کم د زنانو پول شي یا کلدم شي هغه پورا الیکشن.
ملک صاحب یو اخري پوښتنه تاسو نه دادا چې هميشه پاکستان کې ډېر زیات پرنسټیشن سکم دي الیکشن کمیشن لخوا حساس وګرځولي شي مختلف وجوهاتو په وجه واه کې به دوی انتخاباتو پر ورځو کې فوج هم راوغواړي. تاسو په دې څه نظر دی چې فوج داسې انتخابي عمل کې ملوث کول ګټور وي که تاواني وي؟
نو داسې حالات چکلا داسې سنگین حالات وی نو او مجبوری وی نو فوج چې کوم دی زمونږ د آئین یو شک دی آرټیکل 245 د لاندې هر وخت تیار دی. مونږ کوشش پکار دا دی چې عام لائن آرڈر سچویشن انڈر کنٹرول وی حالات دی ټیک وی چې دا غي ضرورت مخ کې پیش نشي چې هغه تاسو ګوته اوچته نه کی او زمونږ ډیر ښه اداره دا چې هغه باندې سر د غرانی شي. خو کب مجبوری وی نو بیا خو الیکشن کمیشن دا ټول حساب فیصلہ غئی کئی خو رپورٹس اگئی تا یقینا راضی او بیا غ رپورٹس باندې یو جائزہ اخلی فیصلہ کئی نو غی دا پارا دا غی اختیار دے الیکشن کمیشن او تر سوچے دا زمون صوبائی کابینے دا نگران کابینے دا غدے او دا نگران حکومت چې کم دا صوبو دے دا غی اختیار دے مونږ به فل سپورټ الیکشن کمیشن ته ورکو چې فری فیر او پرمن ماحول جوړ شي الیکشن لپاره او ښه الیکشن وشي چې څوک تنقید پچاونه کی یا ګوته اوچته نه کی.
ډیره مننه خوشدل خان ملک صاحب تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته وخت راکلو. تاسو ډیره زاته مننه.
تاسو ډیره مهرباني.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه بیان په سختو ټکو غندلی دی چې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د عمران خان قتل سازش کوي او د مقصد لپاره یې یو ترګر تنظیم ته پیسې هم ورکړي دي. پیپلز ګوند د عمران خان پر ضد قانوني ګام اخیستلو اعلان هم کړی. په دې اړه نور حال له اورنګزیب خان څخه خبرې.
پاکستان پیپلز ګوند د تحریک انصاف مشر عمران خان دغه بیان په سختو ټکو غندلی دی چې پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري د دوی د قتل سازش کوي او عمران خان پر ضد یې د قانوني کاروای فیصله یې کړې ده. وړاندې وزیر آباد کې په عمران خان شوی برید تور هم دوی د آی ایس آی یو افسر کورینو چارو وزیر او په وزیر اعظم لګولی وو او اوس یې دغه تور په پخواني صدر آصف علي زرداري لګولی دی.
یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو سہولت کار اس پر طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں.
عمران خان وی آصف علي زرداري یو ترخګر تنظیم ته رقم ورکړی دی چې عمران خان قتل کړي او دې کې سہولتکاران د طاقتور ادارې خلق دي. پیپلز ګوند په سختو ټکو کې د عمران خان دغه بیان رد کړی دی او یو خبری کانفرنس کې د پیپلز ګوند فرت الله بابر وی
جو خود ملیٹنٹس کا سرپرست ہو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ ملیٹنٹس کو ہائر کیا جا رہا ہے یہ خود اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے.
فرد الله بابر وی عمران خان ټول عمر د وسلوال تنظیمونو سره همدردی ساتلی دي او اوس دوی په سیاسي مخالفینو دغه شنتورونه لکوي. هم د پیپلز ګوند یو بل مشر کمر زمان کایرا وی د دوی ګوند به عمران خان ته قانوني نوټس دیږي چې دا بیان دی واپس واخلي او د دوی ګوند به عمران خان پر ضد قانوني کاروي به هم کوي.
اور میں یہاں مطالبہ کر پیپلز پارٹی کا بندہ ہو کے مطالبہ کر رہا ہوں اس معاملے کو پوری انویسٹیگیٹ کیا جائے.
کمن زمان کاروی قانونی کاروی به کو خو عدالت نه هم غوښتنه کوي چې د دې بیان تحقیقات دی وشي. کمن زمان کار دا هم ویناوا چې د یو سیاسي مشر لخوا دغه شن بیانونه په ټولنه کې تندروي خوروي. اپریل په میاشت به باورې پریکړې په نتیجه مرکز کې خپل حکومت ختمېدو پس عمران خان د تورونو لړۍ پیل کړې ده. وړاندې د حکومت ختمېدو تور دوی په پوز او وروستو په امریکا لګولې وو او پوز او امریکا لخوا د دې ترتیب پس عمران خان بیا ویلي وو چې امریکا سره ښه تعلقات غواړي. په عمران خان وړاندې د دې سیاسي مخالفینو دا تور به هم لګولو چې حکومت یې د پوز په مرسته جوړ کړی دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنیو لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر
نه بجو پر خبرونی په و څلور و صفر کلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوا صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدل شي. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوا نه شپږ او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوا و اوریدل شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې د فضا شپه خو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د خبر پښتونخوا په جنوبي ضلع کې مروت کې نن په درېیمه ورځ هم د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ او پولیسو شریک عملیات دوام لري. ڈالر په مقابل د روپی بیا 215 تر رسیدلی په خلاص مارکیټ کې تر 290 نوړیدلی. اقتصاد پوهان فکر کوي په ارزي توګه د ډالر په مقابل د روپی ارزښت کنټرول ختمولو سره په هیواد کې ګرانی نور هم سیوا کېدای شي. او 13 ورځ د بیت المقدس سره نږدې یو فلسطینی تن لخوا په ډزو د وو اسرائیلیانو د وجلو وروستو د اسرائیل پوځ ویلي دوی د فلسطین په مقبوضه غربي غاړه کې نور امنیتي عسکر پر ځای کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې نن په درېیمه ورځ هم د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ او پولیسو شریک عملیات کړی دي. د پاکستان پوځ او پولیس په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وایي چې امریکا ډیوه ته تایید کړی دا چې لکی مروت خار سره نږدې د کورم سیند په غاړه احسانپور سیمه کې یې د وسلوالو د موجودیت په اطلاع ځنګل په ګیره کې اخیستی دی. هغه ویلي دي چې د عملیاتو په مهال د جنګي جازونو څخه د مشکوکو وسلوالو په پټنځایو بمباري شوې او په درنو وسلو یې هم ویشتلې دي. هغه ویلي دي چې دوی د وسلوالو کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په دغه ځنګلونو کې پټې ځالې لري او له دې ځایه لکی مروت او نورو سیمو کې د بریدونو منصوبې جوړي. هغه زیاته کړه چې د عملیاتو په مهال وسلوالو سره نښتي شوي، خو د مر جوبلې په اړه باندې کوم معلومات نه دي شریک کړي. 13 ورځ د تحریک طالبان پاکستان دی عملیاتو کې د پاکستان د پوز د دوو افسرانو په ګډون د شپږو عسکرو د وجل کېدو دعوه کړې وه، خو دا دعوه تر دې مهاله نه ده تصدیق شوې. د لکی مروت پولیسو د مشر ضیاء الدین د دفتر چارواکو ډیوه ته ویلي دي چې د صدر او ډډیوالۍ تانو ترمنځ د کورم سیند په غاړه نن په درېیمه ورځ عملیات دوام لري چې تر مخه یې په ضلع کې موبایل سرویس تړل شوی او انټرنیټي اسانتیاوې هم ځنډول شوي دي. د دوی په وینا په عملیاتو کې د پاکستان پوسته هوایی او ځمکنۍ مرسته ترلاسه ده. ټوله علاقه په ګیره کې اخیستل شوې او جګړه روانه ده. احسانپور سیمه خار سره نږدې د کورم سیند په غاړه په جنوب کې موقعیت لري چې پکې څو واړه کلی شتون لري او زیاتره سیمه یې په ځنګلونو مشتمله ده. د پنجاب میاوالي او د خیبر پختونخوا کرک ضلعو سره په پوله دغه سیمه کې په دې وروستیو میاشتو کې په پولیسو باندې د ترخګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. په نومبر کې هم د کورم سیند په غاړه په وانډ شهاب خیل سیمه کې د ترخګرو په برید کې شپږ پولیس عسکر وژل شوي وو. په همدې میاشت کې له وسلوالو سره په انخته کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي او د یو افسر په ګډون دوه عسکر ټپیان شوي هم وو. ځایي خلک وایي چې د عملیاتو په مهال د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. دوی زیاتوي چې د عملیاتو له وجې په ضلع کې کاروبار او نورو برخو کې عام ژوند متاثره شوی او خلک یې د سختې ویرې سره مخ دي. ڈالر په مقابل د روپی بیا 215 تر رسیدلې په خلاص مارکیټ کې تر 290 نوړیدلې. اقتصاد پوهان فکر کوي چې په ارزي توګه د ډالر په مقابل د روپی ارزښت کنټرول ختمولو سره په هیواد کې ګرانی نور هم سیوا کې دی شي. پاکستان کې د بانکونو ترمنز روپیو کې د ډالر بیا قابو ساتل شوی و، خو په خلاص مارکیټ کې د وړاندې څخه ډالر په ګرانه بیا خرڅېده. اوس دغه فرق ډیر رقم شوی د کومې چې آی ایم ایف هم له پاکستان څخه غوښتنه کوله. دا په داسې وخت کې د تیرو دوه ورځو راهیسې ډالر په بیا کې لوی بدلون راغلی چې پاکستان باندې د خارجي قرضو بوج سیوا شوی. هیواد کې ګرانی د بل هر وخت زیاته شوې او درآمداتو لپاره کې ښودل شوي پیسې تر درې نیم ارب ډالر پورې راکمې شوې دي، کوم چې د سیلنکارو په نظر د یو څو هفتو لپاره کافي دي. پاکستان د وخت د مالی مرستو نړیوال ادارې آی ایم ایف څخه د یو ارب ډالر قسط ترلاسه کولو ته لیواله دی چې په سر یې د پاکستانی حکومت او د آی ایم ایف ترمنځ خبرې روانې دي. آی ایم ایف د زیارت په ورځ ویلي چې د دوی د بیا کتنې یوه ډله به د راتلونکي نهې په ورځ اسلام آباد ته رسیږي چې پاکستان ته د قرضو بل قسط ورکولو په لار کې موجود خنډانو په لرې کولو به خبرې کوي. اقتصاد پوهانو په نظر پاکستانی مارکیټونو کې د ډالر او روپۍ ترمنځ په بیو کې استحکام ته ضرورت دی چې سرمایه کاری کوونکي خپلې پانګې زیاتې کړي او مارکیټ ته د ډالر راتلل شروع شي، ځکه چې دې وخت د غیر یقیني صورتحال په سبب سوداګر د لوی تاوان څخه ویره لري. تیره ورځ د بیت المقدس سره نږدې یو فلسطینی تن لخوا په ډزو د و اسرایلیانو د وجلو وروستو د اسرایل پوز ویلي دوی د فلسطین په مقبوضه غربي غاړه کې نور امنیتي اسکر پر ځای کړي. نن هم په دغه ښار کې یو تن په ډزو دوه اسرایلیان جوبل کړي دي. دا حمله په داسې وخت شوي چې د تیرې میاشتې په اخیره په غربي غاړه کې د یو چاپی په وخت نه فلسطینیان وجل شوي وو، په کوم کې چې د اسرایل په وینا و تنه وسلوال د غزا سره په پوله د دواړو خواو لخوا په ډزو کې وژل شوي. د تشدد تازه پیښو سره یو وارې بیا په سیمه کې د جګړې ویره سیوا شوې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نوې کابینه چې پکې سخت دریځ قم پرسته ګوند مشران شامل دي نن په دغه اړه باندې خبرو ته کینی. تیره ورځ د اسرائیل د عبادت ځای سینګاګ مخې ته د ډزو خونړۍ پیښه د کال 2008 نه راپدې خو تر ټولو لویه خونړۍ پیښه ده. د پولیسو تر مخه ډزې کوونکې خیری القام یو ویشت کلن فلسطینی دی چې د بیت المقدس په ختیځ برخه کې اوسېده. ختیځ برخه په کال 1918 عرب او اسرائیل جګړه کې اسرائیل د خپل ځان سره شامل کړي سیمه ده. نن هم ځای پولیس وایي چې په ختیځ بیت المقدس کې 43 کلن ماشوم په خلکو ډزې کړي او دوه تنه یې جوبل کړي دي. دغه سیمه کې د تیرو څو کالو راهیسې د اسرائیلیانو آباد کولو لپاره نوې آبادۍ سیوا کړي شوې دي.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو په یو عبادت ځای یا سنګاګ باندې د جمعې په ورځ له شبي خونړي برید سره د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو وېرې زیاتې شوې دي. په سنګاګ باندې دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې اسرائیلو په لویدیځې غاړه کې د دوو لسیزو راهیسې تر ټولو سخت خونړي بریدونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سیمې ته ورغلی. د امریکا غږ د سیاسي چارو خبریالي سنډی سین راپور دته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په مشرقي یروشلم کې د جمعې د شپې په سینګوګ یعنی د یهودیانو عبادت خانه برید کې لږ تر لږه اووه اسرائیلیان وژل شوي دي. د اسرائیل پولیس ویل دي چې حمله کوونکي په خلکو هغه وخت ډزې وکړې کله چې دوی د شبت د عبادت نه بیرته روان وو. وسلوال په ځای وژل شوي دي. د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ د ښکارا ترهګری سپرید بللې او پکلکه یې د دې غنتنه کړې ده. د برید د خبر سمدستي وروسته د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ نائب ویاند ویدان پټیل خبری غونډې ته وینا کې پیښه په بشپړ توګه وحشتناک بللې او ویلې دي چې د اسرائیل د حفاظت لپاره د امریکای شمنې د اوسپنې په شان مضبوطې دي. پټیل زیاته کړه چې مصر، اسرائیل او غربي غاړې ته د یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په ورځ د خارجه وزیر انټونی بلینکن د سفر کولو په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په غربي غاړه کې د جنن د کډوالو په کیمپ باندې د اسرائیل د چاپی په ورځ په یروشلم کې د زیارت او جمعې په ورځ فلسطینیانو احتجاج کړی. د فلسطین چارواکو ویلي دي چې د یو شپېته کلنې ښځې په شمول لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي دي.
د اسرائیل پوز د خپل یو پوزی په هلمټ کې د لګیتري کیمرې ویډیو خبره کړې او ویلې دي چې پوزیانو د اسلامیک جهاد طرح کړې ډلې هغه غړي په نخ کړی څوک چې د اسرائیل خلاف په حملو او د دې په منصوبو جوړولو کې ککړ وو. د فلسطین د صدر محمود عباس ویند نبیل ابو روتینا چاپل لویه بشر وژنه بللې او د درې ورځو د ویر اعلان یې کړې. نبیل زیاته کړه چې د فلسطینیانو خلاف د مسلسل زور زیاتی او د امنیت په شمون د لاسلیک شوو لوسنامو د سرغړونو په رڼا کې ګڼي چې د قابض اسرائیلي حکومت سره د امن دپاره همکاري نوره نشي پاتې کېدلې. د منځني ختیځ د سفر په وخت په بلینکن د فلسطین اسرائیل او د مصر چارواکو سره د بشري حقونو د تحفظ او جمهوري اقدارو په شمول په یو شمېر چارو خبرې کوي، خو په سیمه کې سیوا کېدونکي تاوتریخوالي د سفر پیکه کولی شي. د فلسطینی وسلوالو د ډزو په جواب کې اسرائیل د جمعې په ورځ د غزا په پټه باندې راکټي گزار کړي دي. لکه د میډل ایسټ د انسټیټیوټ براین کیټولس په شان ځینې څېړونکو د وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو د ائتلافي حکومت په کابینه کې د زاړه پالو وزیرانو په شاملېدلو اندېښنې څرګندې کړې دي، خو وایي تاوتریخوالي حالات نور پیچلي کړي دي. کیټولس وایي تاوتریخوالي د وړاندنه پیچلي حالات نور هم کړکېچن کړي دي. دې زیاتوي چې د اسرائیل په حکومت کې د تندروه کسانو شاملولو سره اندېښنې رامخته شوې وې چې دغه تندروه کسان د فلسطین د صورتحال او په پراخه کچه په سیمه کې حالات ګډوډولی شي. کیټولس وایي بلینکن به د خپل سفر په مهال د زنډ ښکار د ایران د جوهري لوستامې او په ایران کې د ښځو د حقونو دپاره په احتجاجونو هم خبرې کوي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې په جنگي جرمونو کې د ټولو لاس لرونکو تورنو کسانو خلاف د انصاف او د هغوی د سزا کېدو غوښتنه کړې ده، خو بل لور ته د ملګرو ملتونو مرستیالې مشرې د افغانستان پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو هیله ښکاره کړې چې کېدای شي طالبان د ښځو په اړه خپلې سختې پرېکړې بدلې کړي. تفصیل یې بارکوال میخیل راوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیالی امینه محمد د افغانستان ته تر سفر وروسته پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا غونډې ته په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد د افغانستان د ښځو د حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو هیله ښکاره کړه چې حالت شایي بدل شي او طالبان د خپلو سخت دریځو پرېکړو په اړه خپل نظر بدل کړي. امینه محمد په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو هڅې ګټورې وبللې چې وایي طالبان وهڅوي د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. میرمن امینه وویل ټاکل شوی ده چې د مارچ تر میاشتې پورې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د طالبانو د استازو په ګډون جوړ شي. بل لور ته هیومن رائټس واچ وایي څنګه چې د جرمونو نړیوال عدالت په افغانستان کې د ممکنه نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، نو دا ضروري ده چې د دا ډول جرمونو ټولو اغېزمنو خلکو ته انصاف ورکړل شي. د دې ادارې د شا څانګې مشرې پیټریشا ګوسمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي د افغانستان د شخړې د یو اړخ جرمونو ته پام کول او د جګړې د اصل اغېزمنو خلکو له پامه غورځول به انصاف ته د رسېدو مخه ونیسي. میرمن ګوسمن ویلي د 11 ستمبر له پیښې وروسته 2013 کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی کال و. امریکایي او افغان حکومت هوایي حملې ځکه زیاتې کړې او سخت پوځي اقدامات یې وکړل چې د طالبانو د ځواکمنېدو مخه ونیسي. په دې کال کې تر 1500 زیات عام خلک ووژل شول. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې پرون دا اعلامیه د 2013 کال د جنوري پر 28مه د طالبانو لخوا په کابل کې د جمهوریت روغتون مخې ته په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو په یاد خپره کړې ده. د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته په یو امبولانس موټر کې د هغه ځانمرګ برید په نتیجه کې تر 100 زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور پکې ټپیان شوي وو چې ذمواري طالبانو منلې وه. د بشری حقونو د څار ادارې د افغانستان په تیر جګړه کې په جنو پیښو کې مخکنی جمهوری حکومت، امریکا او د استرالیا په ګډون یو شمیر هیوادونه هم په غیر عدالتي وژنو کې زموږ ارګنل دي. میرمن پیټریشا ګوسمن په خپل بیان کې ویلي د هماغه 2013 کال په اپریل میاشت کې پر یوه مدرسه د افغان حکومت په هوایي برید کې تر 150 زیات ماشومان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. حکومتي چارواکو پر دې پیښه بخښنه وغوښته، خو له هیچا سره حساب ونه کړ. دغه برید په شمالي ولایت کندوز کې سوی وو چې د زده کوونکو دیني طالب علمانو په ګډون په لسګونو کسانو په یو مدرسه کې د دستاربندۍ په غونډه کې ګډون کړی وو. د بشري حقونو د څار ادارې تور پورې کړی چې د تیر حکومت پولیسو او ځانګړو ځواکونو د ماشومانو د جنسي ځورونو په ګډون د خلکو په دوامداره تښتولو او ځورولو کې هم لاس درلود. خو وایي په داسې کارونو تورن کسان نه عدالت مخامخ او نه سزا شول. په بیان کې راغلی د 2020 کال په اگست کې چې طالبان بیا واکمن شوي په افغانستان کې په غیر عدالتي وژنو او د خلکو په لادرکه کولو لاس پورې کړی او داسې تګلارې عملي کړې دي چې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. د ایچ آر ډبلیو د ایشیا څانګې مشره پیټریشا ګوسمن وایي طالبانو د دغو شدیدو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره تر اوسه هیڅ ګام نه دی اخیستی. د داسې کارونو د ذمهواره کسانو په اړه پلټنه یا د هغوی خلاف قانوني ګام اخیستل خو لرې خبره ده. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورې ادارې پر طالبانو تور لګوي چې له واک ترلاسه کولو وروسته د تیر حکومت او افغان ځواکونو یو شمېر غړي نیولي، ځورولي او په لسګونو یې وژلي دي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د خوړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده او د دغه هیواد نیمایي وګړي د ټول کال په اوږدو کې له سختو لوږې سره مخ دي. د سازمان تر مخه په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو څخه ټیټ دي او میندې د خوارځواکۍ سره مخ دي. د اقتصادي او روغتیا د چارو پوهان په افغانستان کې د خوارځواکۍ زیاتېدو علتونه په دغه هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بېروزګاري، بې وزلي او د بهرنیو مرستو کمېدل بولي. دوی وایي د خلکو آید کمیدو ترڅنګ په غیر دولتي موسسو کې د میندو او بچو لپاره اوس هاغومره وړیا درمل نشته کوم چې به په خوا د خورځاکې د مخوي لپاره ورکول کېدل. نور تفصیل له خبر نه د ډیوی خبري اله درځه راکوي.
د امریکایي خبری ادارې اسوسییټډ پریس تر مخه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې په افغانستان کې خوارځواکي تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او د هیواد نیمایي خلک په ټول کال کې له سختې لوږې سره مخ دي. په دې حقله په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو کارپوه امین ستانکزه وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په هیواد کې رامنځته شوی اقتصادي بحران او د بهرني امداد کمیدو له وجې ګڼ شمېر کورنۍ د لوږې او فقر په حالت کې ژوند کوي.
کاروبار درېدل د وظایف ختم شوی دي، خلکو خپل وظایف له لاسه ورکړي دي. نو کله چې دا هر څه ترسره شي نو بیا نه کیږي، نو ځاخصلو توان په دې معنی چې پیسې اصلا نه لري. دا ځاخصلو د پاره سلرینا مخکې خو هر رقم یو څه اقتصادي څرخ روان او یو څه کاروبارونه او په دولتي کچه باندې کارمندانو ته کافی اندازه معاشات ورکول کېدل.
د خبري ادارې تر مخه په کابل کې د خوړو نړیوال پروګرام یو ترجمان فیلیپ کروف ویلی چې په افغانستان کې خلک نه پوهیږي چې د بل وخت لپاره خواړه لکه ما پیدا کړی. هغه زیاته کړي په دې هیواد کې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي او میندې د خوارځواکۍ سره مخ دي. په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو کارپوه نصیر کوټوال وایسا په امریکا ډی ونیوز ته وایي چې په هیواد کې رواني وچکالۍ له وجې هغه خلک چې په مالداري تکیه کوي د فصلونو پیداوار یې ډیر اغیزمن شوی دی چې خراب سر یې د دوی په ژوند پریوته دی.
هغه کسان هغه کورنۍ چې هغوی پر زراعت باندې متکی وي وایي هغه سی حاصل نه لري. نو یو لامل وچکالۍ هم کېدای شي چې هغه سی غذایی مواد نه تهیه کیږي د وچکالۍ له امله کومې کورنۍ چې پر زراعت باندې متکی دي. نو یو لامل د خوارځواکۍ د کوچنیانو د ناکافي غذا یو وچکالۍ هم کېدای شي.
د روغتیا د چارو کارپوه ډاکټر ساحل صافي وایسا په امریکا ډی ونیوز ته وایي چې لواندې به خوارځواکۍ میندو او ماشومانو ته کم ویړیا داروګان او خوراک ورکړی کېدو وس هغه تر ډیره حدا کم شوي چې لوجې د دغه ناروغي کچا سیوا شوې ده.
مخکې خود څه و دغه نوټریشن خود څه دی چې دا نوټریشن کلستر نید یونیسف کوي کنه دای خپل غذاګان لري چې هغه خپل او پینځه شته دي مثلا پلانټینات دي کنه اریوسیف اریوسیف په نوم غذاګان دي. دا نظر په هغه ماشوم او مور ته ورکړ کیږي. نو یو علت دا هم دی چې دا خپل مور ته غذا نه رسیږي، غریبي ده او لګه ده او غټ فصو کوي. دا بین المللي مرسته اوس هم روان دي، یعنی اوس هم ولاړ نه دي خو په هغه اندازه نه دي څنګه چې مخکې وي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل وروستي راپور کې وایي چې روان کال با افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلی په داسې حال کې چې هواد د وچکالې په سیر شرایطو کې دریم پرله پسې کال او د اقتصادي زوال دویم کال ته ننوځي. په افغانستان کې 18 میلیونه خلک کال 2023 کې د سختې لوږې سره مخ دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
په بلوچستان کې د گوادر د غورځنګ مشر مولانا هدایت الرحمن در خوشی کېدو لپاره احتجاجونه شوي دي. مولانا هدایت الرحمن د ترهګری ضد عدالت د ریمانډ لپاره کرایم برانچ پولیسو ته سپارل شوی دی. د گوادر حق راکړه غورځنګ مشر مولانا هدایت الرحمن او نور په سلګونو خلک له تیرو دریو میاشتو راهیسې د غیر قانوني ماینو نیولو، د غیر ضروري چک پوسټونو د بندولو او له ایران سره په سرحدي پوله باندې د آزاد تجارت لپاره پرلت کوي. حکومت دوی پر ضد خلکو در پراولو، د پولیسو د قتل، د ډزو او د ترهګری په شمول تر 15 زیاتې مقدمې درج کړې دي. نور تفصیل له کوټې څخه د همیشه څور په یو ریپورت کې.
دا احتجاجي مظاهره د کوټې پر عدالت سړک باندې د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. دوی د گوادر حق راکړه غورځنګ مشر مولانا هدایت الرحمن دره خوشکېدو غوښتنه کوله.
نو زموږ مطالبه ده چې مولانا هدایت الرحمن بلوڅ چې د گوادر د مظلوم عوام د پر راوتلې دي او هغه حکمرانانو گرفتار کړي، په قید بند کړي او هغه نری ها کړي، پر هغه باندې د درواغو او جوټي مقدمات پر هغه جوړې کړي دي. موږ د هغه لپاره د به مشکې چې موږ راوځو هر هفته هر جمعه موږ د احتجاج کوو. موږ وایو چې موږ مطالبه دي پرسي مولانا هدایت الرحمن بلوڅ او نور چې گرفتار قائدین دي هغه د رها سي.
ورته دې مظاهره شدید و درې جندې نور هم دي، لکه منګای اور مولانا هدایت الرحمن صاحب چې کوم نیول سوی دی، دغه د ریایي لپاره موږ مطالبه کوو. یو خوا ته بیروزګاری ده، بل خوا ته وړه ګرانه دي، بل خوا دالونه پیدا کیږي، اور دلته دا غریب عوام چې دي خودکشیانو قریب دي، اور تی دلته بد نظمی جوړوي، بدامنی جوړوي، دا بدی کې چې دي عوام سره نفرتونه پیدا کیږي، ډیر زیاته مشکلات پیدا کیږي.
دغه احتجاجي مظاهره په ژو پنجګور، مستون، پشین، لورلای او د سبي په نورو سیمو کې هم روان دي. د گوادر حق تو تیریک مولانا هدایت الرحمن لتیرو درو میاشت زخه په گوادر کې پرلت پیل کړی دی. دوی د گوادر لپاره د چشلو اوبه، د غیر قانوني مایانو نیولو، ټرالر مافیا، د غیر ضروري امنیتی پوسټو ختمول او د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د آزاد تجارت خوشتنه کوي. مولانا هدایت الرحمن چې اوس د حکومت له لوري نیول سوی دی، پر د باندې تر 15 زیاتې مقدمې ثبت شوی دي. د پولیسو قتل، پر دوی باندې بریدونه، د حکومت په ضد د خلکو د پاسون ماده شامل دي. گوادر د ژورو اوبو بندر د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز دي چې د چین کاشغر شار د عرب له سمندر سره نښلوي. دا د چین د نړیوالي پروژې وان روډ وان بیلټ برخه ده. چین او پاکستان وی چې دوی پر دغه پروژه باندې تر 500 عرب ډالر زیات لګښت راغلی دي او هیله څرګندوي چې دا پروژه به د سیمې او د خلکو په ژوند کې ډیر مثبت اقتصادي بدلون راولي. خو بلوچ ملت پالوي چې تر اوسه پوری په گوادر کې د خلکو د ژوند بنیادی اسانتیاوي هم نسته. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر امل ولی خان ویلي د عبدالغفار خان د عدم تشدد فلسفي چې پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنو ته نن څومره ضرورت دی ښایي پخوا دومره نه و. د خالی یا شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د باچا خان ولی خان او یوویشتمه پیړۍ د سرحد لاندې کانفرنس پر مهال ښاغلي امل ولی خان له ډیوي سره ځانګړې مرکه کې ویلي هغه خلک چې پر باچا خان به یې د غداري تورونه لګول باید چې پښیمانه شي او ودې مني چې هغوی په غلطه ول. د مول ولی خان سره د دوی خبريال په قره احمد خبري کړي.
کله چې باچا خان د تشدد خبره کوله نو هغه باندې د غداري الزامات لګیدل. اوس پنجاب هم وایي چې هغه الزامات غلط وو. پدې تاسو
زه تش دا ویل غواړم چې زه بیا دونه تم کوم چې کوڅو کوي چې دا غلط وو. نو هغه څه کم ظلمونه شوي دي، کم څه کم دا غي ازالم نه منلې پکار دي. بیا دې هغه بچا خان او دغه مرګري چې هغه ډیکټیټر بیل شوی دی هغه دی زغی بلکې بغداد بلل شوی دی هغه سره نور قسمه قسم ظلمونه شوی دی هغه ته په تاریخ کې کم سه کم خپل حصہ ملو شي
د بچا خان چې کم دا اګنی تشدد فلسفه یا نظریه و دغه نن پاکستان ته څومره
زما په خیال خدونو ضرورت ته جنن په تاریخ کې پړو منی زل ته اسلام آباد پخورا د بچا خان نوم د هرې جبه کې سي ادي دا د نن لاس کاله مخکې بيخي چا سوچ هم نشو کولای چې په اسلام آباد په شان د خورا په خلک د بچا خان او د ولی خان ذکر کوي الحمدلله دا د دغه خبرې ته نشاندهی ده چې نن د بچا خان د نظریه ضرورت د ملک ته نه د وطن ته نه بلکې د ټولې دنیا ته د نړۍ ته چې کوم حالات را روان دي او په دې حالاتو کې چې موږ سنجیدګۍ سره وخت رول غواړو نو د بچا خان د عدم تشدد نظریه واحد نظریه ده چې به موږ یو سم راغتا کوو
سر د پاکستان موجوده سیاسي او اقتصادي کوم حالات دي آیا تاسو غواړئ چې بچا خان یو نه پاتې کوم پریډکشنز کړو هغه ریفلیکشن ثابت شي
زنه ټوله دنیا نن دا غړي چې دا هغه د نن دا دغه سنور کې سنوال نو سوس دغه دا دورندېشي وا چې هغه په خپل سیاست کې دارندوش دورندېشي کته شو او دا غي په نتیجه کې د نن چې سمنګورو دا موږ خپل مشرانو نن نه شل کاله مخکې دیرش کاله مخکې د کتاب په شکل کې پریخي دی وایلی دا
د وی او ای دی خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده راپورونه مو اوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای د میریلند ریاست په بالټیمور ښار کې په دویم عالمی جنگ کې د یورپی يهودیانو د قتل عام د یادګار په سنگ مرمرو د هسپانوي نسل د نامتو امریکني فلسفي جارج سنتیانا دا قول لیکل شوی دی چې څوک چې خپل ماضي یاد نشي ساتلی دوی د دې د بیا تکرارولو لپاره د غندنی وړ دی اوم دغه وجه ده چې 28 جنوري د آشت ویز برکیناو نومي د نظر بند کیمپ په کال 1950 کې په 28 جنوري د آزادولو ورځ یادولې شي دغه کیمپ د یورپی يهودیانو د قتل عام د کیمپ په نوم هم یادېږي دا ورځ اوس د یورپی يهودیانو د قتل عام په مناسبت د هولوکاست د بین الاقوامي یادګاری ورځ په نوم نمانځلې شي د یورپی يهودیانو د قتل عام واقع هولوکاست د جرمني د نازیانو د لاسه شوې ده او په قول د جرمني نازیانو د یورپی يهودیانو د فتنې د نوغې وستو د پاره د يهودیانو اجتماعي قتل عام اکی یو لار و دا عمل د نازیانو د جنگي عملیاتو نه یو جدا کارو بېشکه چې د اخیری اواری په نوم د يهودانو قتل عام د دویم عالمی جنگ د عملیاتو نزيات اهم ګڼل شوی وو او د دې اخیری نتیجه دا وخته چې شپېته لکه يهودان قتل کړي شول نن ورځ هر کله چې د دویم عالمی جنگ بوګنون کې واقعیات ورورو د خلکو د یاداش نه پوتو دي د سره سره په ډیرو ملکونو کې د نازیانو د لاسا د یورپی يهودانو د شوی قتل عام واقعیلا د غلط بیانې او د دروغو د واقعي رنگ ورکول د ریزوم ورسپزياتي دي د یورپی او د یوریشیا د معاملو په اداره کې د هولوکاست د واقعیاتو په حق له خصوصي زنانه استاد ایلن جرمن وینا ده دا خبره ناقابل یقین ښکاری چې د دویم عالمی جنگ او د يهودانو د قتل عام د 15 او یو کالو د پوره کېدو پس هم خلک نن دغه قتل عام نه انکاریان دي او د دې په حق له ځانه جوړی قصي بیانې حالانکه د دې قتل عام دستاویزي ثبوتونه موجود دي کم چې د انساني تاریخ د انتهایی ظلمونو بهترین دستاویزی تاریخی اسناد دی د زیاته کا مونږ سره د دې قتل عام د دستاویزی ثبوتونو نه علاوه د اغه خلکو د خلی بیانونه هم شته دي چا چې د قتل عام او د زور ظلم مرکز یعنی نظربند کیمپ د نازیانو د قبضین آزاد کړي دي خو باوجود د دې هر څه د هولوکاست نه انکار کیږي او د دې په حق غلط بیانې خورولې شي د هولوکاست د ورځې په بین الاقوامي کچا د منځلو اتحاد وایي چې هولوکاست نه د انکار مقصد د هولوکاست تاریخ مسخ کول دي دا قسمه خلک په خپل دی عمل د نازی ازم د جایز ګرځولو او يهودانو نه د نفرت کولو د عمل په حق د ګرځولو هڅه کوي د هولوکاست په حق له ځانه جوړ داستانونه بذات خود د هولوکاست د حقیقت والی تصدیق کوي خصوصی استاذی میرمن ایلن جرمن زیاته کا د هولوکاست واقعیاتو نه د انکار او د دی په حق له د ځانه د جوړو قصو مخنیوي لازمی دی، ځکه چې د دی واقعیاتو د تاریخی سیرې په خورو کې د پټولو او د حقایقو د خلکو د نظر نه د پټ ساتلو کوششونه د هولوکاست د ځپلو خلکو او په دی واقعیاتو کې د بچشو کسانو بې عزتی او سپکاوی دی. د دې قسمه کوششونو مخالفت په دی وجه هم ضروری دی چې دا قسمه اقدامات نه یوازې یهودیانو نه د نفرت کولو جذبات را پاری، ولی د خونړی توندلاری توب را پورته کېدو سبب هم جوړیږي. خصوصی استاد میرمن ایلن جرمن په اخر کې وی چې د هولوکاست د حقیقتونو خلاف د خوریونکو بی بنیاد قصو مخالفت په دی وجه هم ضروری دی چې دا زمونږ د پوهې او تاریخ نه د زده کړې صلاحیتونه تعالی ترغه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.